فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کی صدر ٹرمپ سے ملاقات. امریکی انتظامیہ کی جانب سے لگائے جانے والے محصولات کا پاکستان کی تجارت پر کیا اثر پڑے گا, اور اس کے علاوہ شامل کریں گے کچھ بین الاقوامی اہم خبریں آج کے ویو 360 میں.
واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں فائزہ بخاری. جرمنی کے فیڈرل الیکشنز میں قدامت پسند سیاسی بلاک کو کامیابی حاصل ہو گئی ہے. جرمن الیکشن حکام کے مطابق کرسچن ڈیموکریٹک یونین اور سوشل ڈیموکریٹک پارٹی کو مشترکہ طور پر حاصل ہونے والی نشستوں سے ایوان میں اکثریت حاصل ہو گئی ہے. سینٹر رائٹ اپوزیشن رہنما فریڈرک مرز کی جماعت کرسچن ڈیموکریٹک یونین کو 630 رکنی ایوان میں 208 نشستیں ملی ہیں, جبکہ انتہائی دائیں بازو کی امیگریشن مخالف جماعت AfD 152 نشستوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے. جرمن چانسلر اولاف شولز کی سوشل ڈیموکریٹک پارٹی نے 120 نشستیں حاصل کی ہیں. جرمنی میں انتخابی مہم کے دوران معیشت اور تارکین وطن کی آمد روکنے سمیت دیگر معاملات سر فہرست رہے. فریڈرک مرز نے بھی حالیہ ہفتوں میں اس حوالے سے سخت اقدامات پر زور دیا تھا. جرمنی میں انتخابات ایسے موقع پر ہوئے ہیں جب یورپ کے امریکہ کے ساتھ تعلقات غیر یقینی کا شکار ہیں اور یوکرین میں جاری جنگ کے بارے میں خدشات موجود ہیں. روس یوکرین جنگ کے 30 برس مکمل ہونے کی اینیورسری کی تقریبات میں شرکت کے لیے یورپ اور کینیڈا کے کئی رہنما پیر کی صبح ٹرین کے ذریعے یوکرین کے دارالحکومت پہنچے. اسٹیشن پر یوکرین کے وزیر خارجہ اور صدر کے چیف آف سٹاف نے ان کا استقبال کیا. کیئر پہنچنے والے رہنماؤں میں لیٹویا, لتھوینیا, کینیڈا, ایسٹونیا اور اسپین کے لیڈرز شامل ہیں. یہ رہنما یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی سے ملاقات کریں گے اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے تحت امریکی پالیسی میں حالیہ تبدیلی کے تناظر میں یوکرین کی حمایت پر تبادلہ خیال بھی کریں گے. ایک اور خبر کے مطابق یورپی یونین ممالک کے وزرائے خارجہ نے روس پر نئی پابندیاں لاگو کرنے پر اتفاق کیا ہے. اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اسرائیلی ٹینک 2002 کے بعد پہلی بار مقبوضہ مغربی کنارے میں داخل ہو گئے ہیں. نتنیاہو نے جنگی افسروں کی گریجویشن تقریب کے دوران کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر جگہ ہر طرح سے دہشت گردی کا مقابلہ کرتے ہیں. خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس کے صحافیوں نے کچھ ٹینکوں کو جنین کے علاقے میں داخل ہوتے دیکھا جو طویل عرصے سے اسرائیل کے خلاف مسلح جد و جہد کا گڑھ رہا ہے. آخری بار اس علاقے میں اسرائیلی ٹینک 2002 میں بھیجے گئے تھے جب اسرائیل نے ہلاکت خیز فلسطینی بغاوت کا مقابلہ کیا تھا. حماس نے 600 سے زائد فلسطینی قیدیوں کی رہائی کو موخر کرنے کے اسرائیل کے فیصلے کی مذمت کرتے ہوئے اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی کے آئندہ مرحلے کے لیے مذاکرات نہ کرنے کا اعلان کیا ہے. اس سے قبل اسرائیل نے کہا تھا کہ وہ فلسطینی قیدیوں کی رہائی کو اس وقت تک موخر کر رہا ہے جب تک کہ حماس پرہجوم تقریبات میں اسرائیلی یرغمالوں کو واپس دیے جانے کا کام بند نہیں کرتی. اسرائیل نے ایسی تقریبات کو توہین آمیز کہا ہے. ویٹیکن کا کہنا ہے کہ پوپ فرانسس نے ہسپتال میں گزشتہ رات سو کر گزاری اور وہ آرام کر رہے ہیں. پوپ کو ڈبل نمونیا ہے اور گزشتہ کئی روز سے ان کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے. کیتھولک مسیحیوں کے مذہبی پیشوا پوپ فرانسس کی صحت یابی کے لیے مختلف ممالک میں دعائیں کی جا رہی ہیں. وہ 14 فروری سے سانس کے انفیکشن کی وجہ سے روم کے ہسپتال میں زیر علاج ہیں. ان کی صحت یابی کے لیے امریکہ, ارجنٹائن, اٹلی سمیت دیگر ممالک میں دعائیہ تقریبات ہو رہی ہیں. سسلی کے مقام اٹینا میں لاوا اگلنے والے آتش فشاں کو دیکھنے کے لیے لوگوں کی بڑی تعداد اکٹھی ہو رہی ہے. پہاڑ کے 3000 میٹر بلندی سے 8 فروری کو لاوا اگلنا شروع ہو گیا تھا. لوگوں کے تحفظ کے لیے کچھ ضابطے متعارف کرائے گئے ہیں اور یہاں آنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ لاوے کے بہاؤ سے کم از کم 500 میٹر دور رہیں, اور اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ گائیڈز کے ساتھ ہوں. لیکن حکام کے مطابق ان قوانین کو نظر انداز کیا جا رہا ہے. آتش فشاں پہاڑ سے پھوٹنے والے اس لاوے سے آبادیوں کو فوری خطرہ نہیں ہے. فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون آج امریکہ کا دورہ کر رہے ہیں. حالیہ دنوں میں صدر ٹرمپ کی یوکرین میں جنگ ختم کروانے سے متعلق پالیسی اور اپنے یورپی حلیفوں کو روس کے ساتھ مذاکرات میں شامل نہ کرنے پر روایتی اتحادی ان سے ناخوش ہیں. چند روز قبل امریکی نیٹورک فاکس نیوز کے ساتھ ایک انٹرویو میں صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ ایمانوئل میکرون اور برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے یوکرین میں جنگ کے خاتمے کے لیے کچھ نہیں کیا. توقع ہے کہ اس ہفتے کے دوران برطانوی عالمی وزیراعظم بھی صدر ٹرمپ سے ملاقات کے لیے واشنگٹن پہنچیں گے۔ فرانسیسی صدر کا کہنا ہے کہ وہ صدر ٹرمپ کو اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کریں گے کہ امریکہ اور یورپی ممالک کے مفادات مشترکہ ہیں۔ اس سے پہلے ٹرمپ انتظامیہ اپنے یورپی اتحادیوں اور نیٹو پر واضح کر چکی ہے کہ انہیں اپنے دفاعی اخراجات کو بڑھانا ہوگا۔ یورپی رہنماؤں کے واشنگٹن کے دورے اور صدر ٹرمپ سے ملاقاتوں پر بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں اسد اللہ خالد۔ اسد، فرانس کے صدر میکرون آج وائٹ ہاؤس میں صدر ٹرمپ سے ملاقات کریں گے، دونوں رہنما ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، کیا توقعات ہیں کہ اس ملاقات میں کن ایشوز پر بات ہوگی؟
فائزہ، بہت شکریہ۔ جس طرح آپ نے کہا کہ دونوں رہنما ایک دوسرے کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، جو فاکس کے انٹرویو کا آپ حوالہ دے رہی تھیں اس میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ جو ایگزیکٹ ان کا کوٹ ہے کہ آئی میٹ اے فرینڈ آف مائن، آئی میٹ دا پرائم منسٹر اینڈ ایز یو نو اینڈ ہی از اے ویری نائس گائے، بٹ دے ہیون ڈن اینی تھنگ۔ تو وہ صدر ٹرمپ کا جو ایک جملہ، خاص طور پہ یورپ کی جو بائیڈن انتظامیہ کے اگینسٹ، اگر ہمیں ٹرمپ انتظامیہ کی پالیسی یورپی یونین کی طرف یا یورپ کی طرف اور یوکرین کی طرف نظر آتی ہے، اس میں بہت شفٹ ہے۔ اس کی وجہ سے ابھی تک یورپ بھی جو ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی شاید کوشش کر رہا ہے، اور ایٹ دا سیم ٹائم وہ ان کو بچانے کی، سیلویج کرنے کی بھی اس ریلیشن کو کوشش کر رہے ہیں۔ جس طرح کہ ڈی سی میں جتنے اینالسٹ ہیں وہ اسی کانٹیکسٹ میں بات کرتے نظر آتے ہیں۔ جب تک جہاں تک صدر میکرون کا دورہ ہے، صدر ٹرمپ سے آج ان کی ملاقات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے وہاں سے آنے سے پہلے، جب وہ فرانس سے ٹریول کر رہے تھے امریکہ کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ وہ اس پوری ڈیل کو بچانا چاہیں گے، اور وہ سمجھتے ہیں، یوکرین جنگ کے ریفرنس میں وہ بات کر رہے تھے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ صدر پوٹن کو، رشین پریزیڈنٹ کو، ایک بلینکٹ جو آپ سمجھ لیں کہ وکٹری ہے، اس طرح کی ایک فیلر نہیں دیں گے، اور خاص طور پر یورپینز اور یوکرینینز کے جو خدشات ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ڈیل بنائی جائے گی۔ اور خاص طور پہ اگر ہم پورے یورپ میں ایک دیکھیں، اس وقت جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ یوکرینینز کو شامل کیا جائے جنگ بندی کے معاملات پر، جو بھی ایک ڈیل ہونے جا رہی ہے، اور یورپ کو بھی اس میں انکلوڈ کیا جائے۔ اسی سلسلے میں آپ نے جس طرح کہا کہ یورپی رہنما دورہ کر رہے ہیں، تو آج صدر میکرون کا صدر ٹرمپ سے ان کی ملاقات جو ہے وہ طے ہے، اور اس کے اسی ہفتے میں برطانوی وزیراعظم جو ہیں کیئر سٹارمر، وہ بھی دورہ کر رہے ہیں امریکہ کا، اور تھرسڈے کو ہوپ فلی ان کی بھی ایز پر اسکیجول جو ملاقات ہے ان کی صدر ٹرمپ سے طے ہے۔ ایجنڈا دونوں کا ایک ہی ہے کہ یورپ کو، یورپ کے ساتھ جو امریکہ کے تعلقات ہیں ان کو سیلویج کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ یوکرین جنگ میں اس پوری ایکویشن کو مد نظر رکھا جائے کہ یورپ اس کے ساتھ جو ہے اس پوری ڈیل میں شامل ہو۔ دوسرا، اگر ہم اس ایک اہم پوائنٹ، آپ نے جس طرح سے اپنی خبر میں بھی ذکر کیا کہ یورپی رہنما جو ہیں وہ آج کیف میں موجود ہیں، تو ایک میسیجنگ بھی ہو رہی ہے دونوں سائڈ سے کہ صدر ٹرمپ کے ساتھ ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، میسیجز بھیجے جا رہے ہیں، اور اس کو سیلویج کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور یوکرین میں بھی، کیف میں بھی زیلنسکی کے ساتھ جو ہے وہ سپورٹ کے لیے یورپی رہنما موجود ہیں۔ تو ایجنڈے میں سب سے اوپر جو آج کی ملاقات ہے اس میں یہی ہوگا کہ یورپ کے ساتھ ریلیشنز کس طرح سے آگے چلیں گے، خارجہ پالیسی میں کتنی تبدیلی ہے، پالیسی میں کتنی تبدیلی ہے، اور یورپ کو ایز اے پارٹنر شو کیا جائے، اور خاص طور پہ ڈیفینس بجٹ جو سب سے بڑا مسئلہ ایک رہتا ہے دونوں، جو صدر ٹرمپ کی طرف سے جو ٹارگٹ ہے یا جو ہدف ہے یا جو وہ ایم کر رہے ہیں کہ وہ 5% تک اپنے جی ڈی پی کا جو یورپین ممالک ہیں وہ نیٹو کے دفاعی بجٹ میں ڈالیں، جو کہ ابھی تک 2.5% کے پاس بھی نہیں ہے۔ تو 2.5% تک لے کے جانے کا ٹارگٹ اس سال ہے، اور وہی سب سے بڑی کنٹینشن جو ایک سمجھی جاتی ہے ان پورے تعلقات میں۔
بالکل، وہ اپنے دورے پہ آنے سے پہلے میکرون نے کہا تھا امریکی صدر کو کہ وہ روس کے مقابلے میں کوئی نرمی یا کمزوری نہ دکھانے کا پیغام انہوں نے دیا تھا، تو آپ کے خیال میں یورپین ممالک کے کس موقف کو وہ صدر ٹرمپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں؟
یہی بیسک مدعا یہی ہے، اور اسی پہ زیادہ بات ہوگی۔ وہ شامل جو کر رہے ہیں وہ وہی چیزیں ہوں گی جو یورپین یونین کے جو رہنما ہیں ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے، اور یورپین یونین کے جو اس ٹیوزڈے کو، کل جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے، ان کے جو پالیسی چیف ہیں ان کے وہ مارکو روبیو سے مل رہے ہوں گے کل، اور یہی ایجنڈا تھرو آؤٹ جو اس وقت فوکس ہے، وہ ایک تو وہ یہ دکھانا چاہ رہے ہیں اور بتانا چاہ رہے ہیں کہ یورپ جو ہے وہ تیار ہے۔ اور اگر آپ نے برٹش پرائم منسٹر کی سٹیٹمنٹس دیکھی ہوں اور پریزیڈنٹ میکرون کی سٹیٹمنٹ دیکھی ہوں، تو دونوں نے کہا کہ نیٹو کو اپنا دفاعی بجٹ بڑھانے کی ضرورت ہے، اور نیٹو یہ بھی اس وقت فوکس کر رہا ہے کہ وہ کس طرح سے یورپ کو سیف رکھنے کے لیے، امریکہ کے پیرلل اگر ان کو اپنا کوئی نظام کھڑا کرنا پڑتا ہے، بنانا پڑتا ہے، ریگارڈ لیس کہ وہ یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات ہیں ان کو سیلویج کیا جائے، اور یوکرین کی ڈیل جو ہے وہ بالکل اس وجہ سے ان کے تعلقات خراب نہیں ہوں۔
بہت شکریہ اسد، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون، جو کہ آج واشنگٹن پہ یہاں پہنچیں گے صدر ٹرمپ سے ملاقات کے لیے۔ اس ایجنڈے پہ کیا گفتگو ہونے والی ہے؟ بہت شکریہ آپ کا۔ صدر ٹرمپ نے وائس آف امریکہ کی قیادت سنبھالنے کے لیے ریپبلکن پارٹی کی رہنما اور سابق میڈیا پروفیشنل کیری لیک کو نامزد کیا ہے. چند روز قبل واشنگٹن کے قریب قدامت پسند نظریات کی حامی کنزرویٹو پولیٹیکل ایکشن کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیری لیک نے کہا کہ وائس آف امریکہ عالمی سطح پر جاری انفارمیشن وار سے نمٹنے کا ہتھیار ثابت ہو سکتا ہے.
We are fighting an information war, and there's no better weapon than the truth, and I believe VOA can be that weapon. I told President Trump when he called me and asked me to lead the Voice of America that we will focus on accurate and honest reporting.
یہ تھیں کیری لیک, ڈائریکٹر وائس آف امریکہ کے نیولی اپوائنٹڈ. بڑی عالمی طاقتوں کے درمیان جاری جس انفارمیشن وار کا ذکر ریپبلکن پارٹی کی رہنما کیری لیک نے کیا ہے, امریکہ کے لیے وہ کیوں اہم ہے اور موجودہ حالات میں اس سے نمٹنا امریکہ کے لیے کیوں ضروری ہے, اس پر بات کرتے ہیں رؤف عارف سے جو ریاست میری لینڈ کی ٹاؤسن یونیورسٹی میں میس کمیونیکیشن کے اسسٹنٹ پروفیسر ہیں. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. رؤف, سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ انفارمیشن وار ہے کیا؟
فائزہ, یہ بڑا اچھا سوال ہے. اس کے لیے ایک کانٹیکسٹ لینا ضروری یہ ہے کہ ہمیشہ سے جو وار تھی اس کو ہیوی وار کے نام سے جانا جاتا تھا, جس میں ایک سیٹ باؤنڈریز ہوتی تھیں جس کے اوپر ٹینکس اور ملٹریز اور سارے یہ اٹیک کرتے تھے. تو اس باؤنڈری کو اگر آپ جیت لیتے تھے تو آپ ونر ہیں, اگر آپ اس باؤنڈری کو لوز کر دیتے تھے تو آپ لوزر ہیں. تو فار دا ویری فرسٹ ٹائم انفارمیشن ڈیجیٹل ایج میں انفارمیشن وارفیئر کو لائٹ ویٹ وار کے نام سے جانا جا رہا ہے. یہ ایک ایسی وار ہے جس میں نہ آپ کو باؤنڈریز کی ضرورت ہے, یہ لمٹ لیس ہے, جس میں جیوگرافیا ارریلیونٹ ہو جاتا ہے, اور اس میں انفارمیشن کے جو ٹولز ہیں ان کو ہم ایک ہتھیار کے طور پہ مخالفین کے خلاف استعمال کرتے ہیں. تو اس کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں فائزہ, جو ان میں ایک ہے کہ ہم انفارمیشن وارفیئر کے ذریعے وی وانٹ ٹو ٹیک ایڈوانٹیج اوور اپوننٹس, مخالفین کے اوپر ہم اپنا ایڈوانٹیج لینا چاہتے ہیں, اپنی پبلک اوپینین کو مخالفین پر انفلوئنس کرنا چاہتے ہیں, اور جو یہ ساری چیزیں مل کے ڈیسیژن میکنگ, جس کو ہم فیصلہ سازی کہتے ہیں اہم معاملات میں, وہ اثر انداز ہوتی ہے. تو دراصل فائزہ انفارمیشن وارفیئر کو یہ جنگ انفارمیشن کے میدان میں لڑی جاتی ہے, نہ کہ یہ جو فزیکل میدان, جو ریئل میدان ہوتے تھے میدان جنگ, ان میں لڑی جا رہی ہو.
رؤف, آج کی دنیا میں جب سوشل میڈیا اور ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر گئی ہے, انفارمیشن کو اتنی اہمیت کیوں دی جاتی ہے؟
فائزہ دیکھیں, یہ اس لیے بڑا اہم سوال بنتا ہے کہ ہم رہ ہی ڈیجیٹل ایج میں رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کی آدھی سے زیادہ آبادی اس وقت انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. سوشل میڈیا بڑا امپورٹنٹ ہو گیا ہے, اور اس کے اوپر جتنے بھی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے جو انفارمیشن کے اور کمیونیکیشن کے ٹولز ہیں, وہ بہت تیزی سے دنیا کو بدل رہے ہیں. تو اگر آپ کوئی بھی ملک, کوئی بھی سوسائٹی اگر انفارمیشن کے میدان میں پیچھے رہ جائے اور کمیونیکیشن کے میدان میں پیچھے رہ جائے, تو وہ آج کے دور میں اپنی پبلک اوپینین کو, پروپیگنڈا کو اور اپنے انفراسٹرکچر کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے. اچھا, اس میں ایک بات میں ضرور کہوں گا انفارمیشن وارفیئر میں, کہ آپ دیکھیں اس وارفیئر کے جو مقاصد ہیں ان میں پروپیگنڈا کو ایز اے ٹول یوز کیا جاتا ہے, اس میں ڈس انفارمیشن جس میں سچ اور جھوٹ کو مکس کر دیا جاتا ہے اس کو ایز اے ٹول یوز کیا جاتا ہے, سائبر اٹیکس بڑے امپورٹنٹ ہیں. آپ دیکھیں کوئی بھی سائبر سیکیورٹی جس ملک کی کمپرومائز ہو جائے وہ انفارمیشن وارفیئر میں وہ لوز کر جائے. اچھا, تیسری چیز آپ دیکھیں فیک نیوز بڑی امپورٹنٹ ہے, کہ اگر سچ کے اگینسٹ فیک نیوز زیادہ پروپیگیٹ کرنا شروع ہو جائے کسی بھی ملک کے خلاف, تو ان کی سوسائٹی کی, ان کی ڈیموکریٹک ویلیوز کو بہت بری طرح سے ہرٹ ہو سکتی ہیں. اور فائنلی آپ دیکھیں فائزہ, بہت زیادہ ہیکنگ کے ایسے مسائل شروع ہوئے ہیں جس کے لیے یونائٹڈ اسٹیٹ بھی اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, کیونکہ یہ وہ سینسٹیو چیزیں ہیں جس کی وجہ سے کسی بھی ملک کی سالمیت متاثر ہو سکتی ہے. ایک فائزہ میں, ایک اگر آپ کے پاس تھوڑا وقت ہو تو میں یہ بات ضرور بتانا چاہوں گا کہ اپریل 2013 میں سیرین الیکٹرانک آرمی جو ہیکر تھے, انہوں نے ایک ٹویٹر اکاؤنٹ اے پی کا ہیک کیا, اور اس پہ انہوں نے صرف ایک ٹویٹ کی کہ وائٹ ہاؤس پہ حملہ ہو گیا, جس کی وجہ سے بلینز آف ڈالرز کا امریکہ کو نقصان اس فیک نیوز کے اوپر ہوا جو ٹویٹ چند ایک منٹ بعد فکس کر لی گئی. تو آپ اسے اندازہ کریں اگر کسی کی ہاتھ میں بھی انفارمیشن کے ٹولز آ جائیں اور اگر وہ اس کو مس یوز کر دیں تو کس حد تک کسی ملک کی اکانومی تباہ ہو سکتی ہے, جس میں کوئی بھی کوئی فزیکلی ہرٹ نہیں ہوا لیکن ملک کا انفراسٹرکچر وغیرہ سارا ہرٹ ہو جاتا ہے. تو اسی لیے اس کی اہمیت زیادہ سے زیادہ بڑھتی جا رہی ہے.
امریکہ کی جو مخالف طاقتیں ہیں روس, چین اور ایران, انفارمیشن کو کیسے امریکہ کے خلاف استعمال کر رہے ہیں یہ ملک؟
ہاں جی, یہ میں اسی چیز سے کنیکٹ کروں گا کہ دیکھیں ایک تو سائبر وارفیئر بڑی وہ ہوتی جا رہی ہے. روس, چین, ایران ان کے جو ہیکرز ہیں وہ ہمارے سائبر انفراسٹرکچر کو, یونائٹڈ اسٹیٹس کے سائبر انفراسٹرکچر کو افیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کو ہیک ان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر کسی کا بھی ڈیٹا ہیک ہو جائے, سائبر انفراسٹرکچر ہیک ہو جائے, تو وہ سارا کمیونیکیشن کا میکینزم کنٹرول جو کسی بھی ملک کا ہے وہ افیکٹ ہو سکتا ہے, اور جو کریٹیکل کروشل انفارمیشن کی ڈیسیجن میکنگ ہے فائزہ وہ وہیں پہ ہی افیکٹ ہو جائے گی اور وہ ملک آگے نہیں جا سکے گا. ایک سینگ تھی کہ نالج از پاور, انفارمیشن از پاور اینڈ انفارمیشن از نالج. تو اب یہ پاور جس کے ہاتھ میں بھی آ جائے گی, ڈیجیٹل پاور, وہ افیکٹ کر سکتا ہے. لاسٹلی فائزہ ایک بات ہمیں ذہن میں رکھنی ہے کہ ہم ڈیجیٹل ایج میں رہتے ہیں جہاں پہ سوشل میڈیا اور یہ ٹولز ود ان نو ٹائم اسپیڈ آف لائٹ کے ساتھ میسز کو افیکٹ کرتے ہیں, بہت بڑی تعداد میں عوام افیکٹ ہو جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک پارٹیسپیٹری وارفیئر کا بھی ذکر ہو رہا ہے, جس میں کوئی بھی عوام جس کے ہاتھ میں سوشل میڈیا ہے, انٹرنیٹ ہے, جس کے ہاتھ میں موبائل فون ہے, وہ بھی اس کے پارٹیسپینٹ بن سکتے ہیں اس وارفیئر کے, یا وہ اس وارفیئر میں مفید ثابت ہو سکتے ہیں اگر سمارٹلی یوز کرے کوئی بھی ملک انہیں, یا اس وارفیئر میں بڑے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں, کیونکہ کنفیوژن اور کیاوس جو ہے وہ اس میدان جنگ میں اس کی کوئی انفارمیشن کے میدان جنگ میں اس کی کوئی باؤنڈریز نہیں ہیں, وہ کسی بھی سمت میں جا سکتی ہیں. تو یہ سارے امپورٹنٹ آسپیکٹس ہیں فائزہ جس کے اوپر.
تھینک یو ویری مچ روف. عارف ہمیں بتا رہے تھے کہ انفارمیشن وارفیئر اس کے ٹولز کیا استعمال ہوتے ہیں, یہ لمٹ لیس وار ہے, اور امریکہ پر کون سے ملک کس طرح سے اس کا استعمال کریں. بہت شکریہ آپ کا. پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے صدر ٹرمپ کے تجارت میں ٹیرف لگانے کے منصوبے کے بارے میں. صدر ٹرمپ نے جب سے عہدہ سنبھالا ہے وہ امریکی معیشت کو فائدہ پہنچانے کے لیے دوسرے ممالک پر ٹیرفز یا محصولات لاگو کرنے کی حکمت عملی پر عمل پیرا ہیں. ان ممالک میں امریکہ کے اہم تجارتی پارٹنرز جیسے کینیڈا, چین اور میکسیکو بھی شامل ہیں. صدر ٹرمپ چاہتے ہیں کہ امریکہ بھی دیگر ممالک پر اتنے ہی ٹیرفز عائد کرے جو دیگر ملک امریکی مصنوعات کی درآمد پر عائد کرتے ہیں. صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ ان اقدامات کا مقصد تجارت میں توازن لانا ہے.
But the tariffs are going to make us very rich.
ٹیرفز ہمیں بہت دولت مند اور مضبوط بنا دیں گے, اور ہم دوسرے ممالک کے ساتھ بہت منصفانہ سلوک کرنے جا رہے ہیں. لیکن اگر آپ اس بارے میں غور کریں تو دوسرے ممالک ہم سے محصول وصول کرتے ہیں, ہم ان سے محصول وصول نہیں کرتے ہیں, اور اب وقت آ گیا ہے کہ یہ سب تبدیل کیا جائے.
کچھ ماہرین معاشیات کا خیال ہے کہ صدر ٹرمپ محصولات کو ایک ٹول کے طور پر استعمال کر رہے ہیں جسے وہ پڑوسی ممالک پر دباؤ ڈالنے اور مذاکرات کے عمل میں استعمال کرنا چاہتے ہیں. مگر کچھ عرصہ پہلے صدر نے ایک صحافی کے سوال کا جواب دیتے ہوئے واضح کیا تھا کہ ایسا نہیں ہے, بلکہ یہ تجارتی خسارے سے نمٹنے کا معاملہ ہے.
یہ خالصتاً معیشت سے متعلق ہے. ان تینوں ملکوں کے ساتھ ہم خسارے میں ہیں, اور ایک معاملہ یہ ہے کہ وہ بڑی مقدار میں فینٹنل بھیج رہے ہیں, جس سے فینٹنل سے ایک سال میں لاکھوں افراد ہلاک ہو رہے ہیں. اور دوسرے دو معاملات میں, اول وہ اس زہر کے داخلے کو ممکن بنا رہے ہیں, اور دوسرے ہم بڑا خسارہ اٹھا رہے ہیں. اور یہ وہ چیز ہے جو ہم کر رہے ہیں. ہم دیکھیں گے کہ ہم ممکنہ طور پر ٹیرف میں کافی حد تک اضافہ کریں گے یا نہیں, لیکن یہ بہت پیسہ ہے جو امریکہ میں آنے والا ہے. کینیڈا کے ساتھ ہم تقریباً $200 ارب خسارے میں ہیں. انہوں نے ہمارے ساتھ بہت غیر منصفانہ سلوک کیا ہے, اور میں کہتا ہوں ہمیں کینیڈا کو چھوٹ دینے کی ضرورت کیوں ہے؟ وہاں حالات شاندار ہیں. کینیڈا میں میرے بہت سے دوست ہیں, وہ بہت اچھی جگہ ہے.
دو طرفہ ٹیرفز پر بھی صدر ٹرمپ کا موقف بہت واضح ہے.
انصاف پسندی کے تحت میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں تجارت میں برابری کے ٹیرف وصول کروں گا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ دیگر ممالک امریکہ پر جو ٹیرف عائد کرتے ہیں، امریکہ بھی ان پر اتنے ہی ٹیرف عائد کرے گا، نہ کم نہ زیادہ۔ دوسرے لفظوں میں، جو ٹیکس یا محصول وہ ہم پر عائد کرتے ہیں، ہم بھی ان پر بعینہ وہی ٹیکس اور محصول عائد کریں گے۔
امریکہ سے تجارت کرنے والے ممالک پر ٹیرف عائد کرنے کے اعلانات سے پاکستان میں بھی خدشات پیدا ہو رہے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستانی مصنوعات پر محصولات بڑھانے سے جہاں ملک کی برآمدات میں کمی واقع ہو سکتی ہے، وہیں لوگوں کو بے روزگاری کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس بارے میں مزید تفصیلات بتا رہے ہیں کراچی سے محمد ثاقب۔
صدر ٹرمپ کی جانب سے امریکہ کے ساتھ تجارت کرنے والے ممالک پر ریسیپروکل ٹیرفز عائد کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ ابھی یہ تو واضح نہیں کہ یہ کون کون سے ممالک پر عائد کیا جائے گا، لیکن اس بات کے خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اس میں پاکستان کی مصنوعات بھی شامل ہو سکتی ہیں۔ 2024 میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان کوئی 7 ارب ڈالر کی ٹریڈ ہوئی تھی اور اس کا توازن پاکستان کے حق میں رہا تھا، یعنی دوسرے الفاظ میں امریکہ کو گھاٹے کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ کچھ ایسا ہی گھاٹا امریکہ کو انڈیا اور چائنا اور دیگر ممالک کے ساتھ ٹریڈ میں بھی کرنا پڑ رہا ہے، اور اسی کے پیش نظر یہ ٹیرفز عائد کیے جا رہے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کے اثرات سے نکلنے کے لیے پاکستان کو ابھی سے ملٹی اسٹریٹجیز پر کام کرنا پڑے گا۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ پاکستان کو اپنی مصنوعات کا جو اسٹینڈرڈ ہے اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے تاکہ نئی منڈیاں تلاش کی جائیں، اور اگر امریکہ میں کوئی ٹیرفز عائد کیے جاتے ہیں تو اس سے پاکستان کی ایکسپورٹ کسی قدر بھی کم نہ ہو، اور اگر ایکسپورٹ کم ہوتی ہے تو اس کے براہ راست آزاد پاکستان کے تجارتی خسارہ بڑھنے کی صورت میں سامنے آ سکتے ہیں، اور ملک کے اندر بے روزگاری میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کو ابھی سے یہ طے کرنا ہوگا کیا کہ وہ امریکہ کی جانب سے جو ٹیرفز عائد کیے جاتے ہیں اس فیصلے کو منوان قبول کر لیا جائے گا، یا پھر اس کے خلاف ریئیکشن کیا جائے گا، یا پھر امریکی حکام سے گفتگو کی جائے گی، انہیں انگیج کیا جائے گا، ڈپلومیٹکلی انگیج کیا جائے گا، اور ان ٹیرفز کو عائد نہ کرنے کے لیے امریکہ کو قائل کیا جائے گا۔ لیکن اس پر ابھی تک حکومت پاکستان کی جانب سے کوئی واضح یا باضابطہ رد عمل سامنے نہیں آیا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ حکومت پاکستان بھی اس انتظار میں ہے کہ امریکی صدر کی جانب سے جو اعلان کیا گیا ہے، اگر اس پر کوئی عملی اقدام سامنے آتا ہے تو تبھی پاکستان کا ریئیکشن بھی سامنے آ سکتا ہے۔
اسی معاملے پر ہم نے ماہر معاشیات ڈاکٹر اقدس افضل سے بھی بات کی۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستانی مصنوعات پر امریکہ کی جانب سے ٹیرف عائد کرنا معیشت کے لیے بری خبر ثابت ہو سکتا ہے، اور اس کے اثرات سے نکلنے کے لیے پاکستانی حکام کو بدلتی ہوئی عالمی صورتحال میں اپنی حکمت عملی ترتیب دینا ہوگی۔
پاکستان کی اکانومی کے لیے اچھی خبر نہیں ہوگی، کیونکہ آبویسلی اس سے ہمارے جو زر مبادلہ یا جو فارن ایکسچینج کی ارننگز ہیں اس میں کمی آئے گی۔ جب اس کے اندر کمی آئے گی تو ناٹ اونلی آپ کی کرنسی کے اوپر امپیکٹ آ سکتا ہے، میننگ کہ جو آپ کا ایکسچینج ریٹ ہے اس پہ امپیکٹ آ سکتا ہے، ساتھ ہی ساتھ آپ کی جو جابز ہیں، جو کہ بہت ہی بڑا آپ کا ایک جو ایکسپورٹ سیکٹر ہے، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ وہ جاب کریشن کا انجن ہے، اس کے اوپر بھی امپیکٹ آ سکتا ہے، اور اس سے پھر جو جس کو اکنامکس میں کہتے ہیں نا، ڈفرنٹ ناک آن افیکٹس ہو سکتے ہیں، جیسے سوشل انریسٹ بڑھ سکتا ہے، اور گیون کہ جس قسم کی سچویشن پاکستان میں آلریڈی چل رہی ہے، اس میں مزید ان امپلائمنٹ کا ہونا، اس میں زیادہ سوشل انریسٹ کا بڑھنا، آئی تھنک یہ تھوڑا سا الارمنگ سچویشن بن سکتی ہے۔ یہ دیکھا گیا ہے دنیا میں کہ جو فری ٹریڈ کے آئیڈیاز ہیں وہ بالکل اب ختم ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور اس کی جگہ گائیڈڈ ٹریڈ یا اسٹریٹیجک ٹریڈ جیسے آئیڈیاز منظر عام پہ آ رہے ہیں۔ تو آئی تھنک کہ پاکستان کو بھی ان چیزوں کے بارے میں سوچنا پڑے گا، ہمیں اپنی ایگزسٹنگ فری ٹریڈ اگریمنٹس کو بھی ریوزٹ کرنا پڑے گا، اور ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا فری ٹریڈ اگریمنٹ کرنا کسی بھی ملک کے ساتھ، چاہے وہ ہمارا دوست ہی کیوں نہ ہو، پاکستان کے حق میں ہے یا نہیں ہے۔ یہ چیز بہت اہم ہے۔ میں اس کا ایک ایگزامپل جلدی سے آپ کو دوں گا کہ کچھ دن پہلے یہاں پہ ترک صدر آئے تھے، اور پاکستان کی گورنمنٹ نے اعلان کیا کہ ان کے ساتھ جو بائی لیٹرل ٹریڈ ہے ترکیے کے ساتھ، وہ $5 بلین تک پہنچ جائے گی۔ یہ بڑی اچھی چیز ہے، اس کا کوانٹم ضرور بڑھنا چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ پاکستان کے حق میں ہے یا ڈیفیسٹ کریٹ ہو رہا ہے۔ تو یہ اب ایک ایڈڈ سوال جو ہے وہ ہمارے اکنامک پالیسی میکرس کو ہر ٹریڈ نیگوسیشن کے اندر سامنے رکھنا ہے۔
اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی, facebook.com/voaurdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے voaurdu کے نام سے, اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی, فائزہ بخاری کو اجازت دیجیے.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ سره اورو هغه هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزاد میڈیا ته اړتیا لري. په وایس آف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي, مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس آف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ڈی بی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د این ٹی ایچ لنک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو وخیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ڈی بی ویب پاڼه وګورئ. د این ٹی ایچ لنک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل سٹور پرانځئ, او که له تاسو سره اینډراید فون وي نو تاسو ګوګل سټور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې این ٹی ایچ لنک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کیکاږئ او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کیکاږئ, او په دریم پړاو کې بیا د اوکے تڼۍ یا بټن کیکاږئ. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ڈی بی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ, او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه, رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ سره اورو هغه هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زمونږ ارزوګانې آزاد میډیا ته اړتیا لري. په وایس آف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي, مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس آف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
پانه په خپل موبایلونو کې د این ٹی ایچ لنک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو وخیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ڈی بی ویب پانه وګورئ. د این ٹی ایچ لنک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل سټور پرانځئ, او که له تاسو سره اینډراید فون وي نو تاسو ګوګل سټور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې این ٹی ایچ لنک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ.
دویم پړاو د آی اگری تھنی کی کھاگئی او بیا د فلگ لاندی د کنیکټ تھنی کی کھاگئی او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټ کی کھاگئی لیکن ایک چیدو روستا تاسو د دې وی پانا پرانزی او د خپل پخې پرونی وګوري
او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
امریکا غږ آشنا تلویزیون د نن شپې د خبرونو سرټی کی د اوکراین د جګړې د ختمولو هڅې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ تر ټینګار وروسته د اوکراین ولسمشر ولادمیر زلنسکی ویلي چې د سولې د راوستو لپاره چمتو دی چې د جمهوري ریاست د مقام نه استعفا وکړي. په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا غونډه ټاکل شوی د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په 50مه غونډه کې چې نن د سویس په ژنیو کې پرسته. په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا غونډه ټاکل شوی د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په 50مه غونډه کې چې نن د سویس په ژنیو کې پرانستل شو په افغانستان کې هم د بشري حقوقو په وضعیت بحث وشي. او د پښتو د غزل بابا امیر حمزه خان شینواري یو ډیر شمتلین د حمزه شینواری یا غزل بابا پدرنوی غونډه کې کډونوالو د معاصر تاریخ دا وتلې شاعر د ورور ورلې او سولې یو غوره بیلګه بللې ده. هله دا خبرونه تر پای موږ سره اوسئ. قدر منولینکو سلام. نن دوشنبه ده د 1403 مریض کال د کب شپږمه او د فبروري 13مه زه خایسته سعادت لامېمه. د خبرونه قدرمن میلمه د بشري حقوقو مدافع خان زمان امرخیل صاحب سره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د غونډې جزئیات راسپړو. زما همکار سید عزیز الرحمن به د اوکراین د جګړې د ختمولو لپاره د متحده ایالاتونو د هڅو په وړاندې د ولادمیر زلنسکي په غبرګون رڼا واچوي او په جرمني کې به زموږ همکاره هیلی اسد د پارلماني ټاکنو وروستی حال راکړي. له تاسو ټولو د زړه له کومې مننه کوم. موږ سره مل اوسېږئ. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ نن د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د پنځمه په ورځ د برتانیې د لومړي وزیر کایر سټایمر سره کوربه دی. واشنگتن ته د دواړو اروپایي مشرانو دا سفر په داسې حال کې ترسره کیږي چې نن په اوکراین کې د جګړې دریمه کلیزه ده. خو د دغو لیدنو مخکې نن د ولسمشر ترامپ په ګډون د نړۍ د اوو بډایو هیوادونو یا G7 مشران له یو بل سره ګډې تلیفوني خبرې هم کړې دي. له سپینې ماڼۍ څخه زموږ همکار سید عزیز الرحمن موږ سره مل دی او د ژمنې سره سم به معلومات دوی نه ترلاسه کړو. عزیز جانه په خیر راغلی. بیا هم د G7 مشران په څه غږېدلي او نن د فرانسې ولسمشر د څه پیام سره سپینې ماڼۍ ته راځي؟
د G7 مشرانو خبرې د سخکاري چې پای ته رسیدلې دي، ځکه چې ایمانوئل ماکرون په فزیکی ډول دلته خپل په سپینه ماڼۍ کې او په حضوري ډول او د ولسمشر ډونالد ترامپ په دفتر کې او د دواړه د نورو مشرانو سره د ټلیفوني اړیکو لارې غږیدل او اوس ایمانوئل ماکرون د وټلو په حال کې دی تر څو وروسته بیا راشي د ولسمشر ترامپ سره هغه کومه رسمي دوړخیزه غونډه چې لري هغه پایل کړي. لکه د دې خبرو اترو جزئیات تر اوسه پورې له رسنیو سره شریک شوی نه دی، خو دا ښکاری چې دغه کومې ټلیفوني خبرې چې دغه مشرانو ترمنځ شوې دي دا د اوکراین د جګړې د دریمې کلیزې په مناسبت دا خبرې شوې دي او اوکراین د اجنډا اصلي موضوع و. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون په نننۍ لیدنه کې یا لیدنه یې دلته په سپینه ماڼۍ کې دا په حقیقت کې د اروپا د هڅو یو برخه ده تر څو ولسمشر ډونالد ترامپ دې ته قانع کړي چې د اوکراین د سولې په خبرو اترو کې یا هر ډول حل ځل چې کیږي په دې هلو ځلو کې اوکراین هم باید ونډه ولري، ځکه څو ورځې مخکې کله چې په ریاض کې د امریکایي او د روسیې د چارواکو ترمنځ خبرې اترې وشوې د اوکراین په اړه، نو په هغه غونډه کې د اوکراین لوري چا برخه نه درلوده او وروسته بیا هم اوکراین او هم اروپایي ټولنې پر دې ټینګار درلود چې باید په دې ډول غونډو کې نه یوازې دا چې اوکراین باید شامل وي، بلکې د اروپایي ټولنې استازي یا استازای هم باید ګډون ولري. او په نننۍ لیدنه کې تمام داده چې ولسمشر ایمانوئل ماکرون له ولسمشر ډونالد ترامپ څخه دغه غوښتنه بیا پر تکرار کړي. د دې ترڅنګ دواړه به د دواړو هیوادونو ترمنځ پر دواړو خیزو اړیکو، پر تجارتي اړیکو، د ګمرکي تعرفو باندې او د غراز د ناتو په مالی یا په بودیجه کې د فرانسې پر مالی وانډا باندې به هم وغږیږي.
که عزیز جان، نن په اوکراین کې د جګړې دریمه کلیزه ده، آیا سپینې ماڼۍ په دې اړه هم څه ویلي؟
تر اوسه پورې سپینې ماڼۍ نه څه نه دی ویلي، خو نن په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عام په عمومي مجمع کې یا اسامبلا کې او هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یعنی دوی غونډې کېږي. په دغه غونډو کې متحده ایالتونو یو وخت انامه چمتو کړې ده او د عمومي مجمع له غړو څخه یې غوښتلي چې باید د متحده ایالتونو دغه قطعنامه دوی تایید کړي او که نورو هیوادونو کومه قطعنامه د کلین او هغه باید رد کړي. دغه قطعنامه د اوکراین د جګړې د دریم کال په مناسبت جوړه شوې ده چې جزئیات به ورسته له رسنیو سره شریک شي. خو په ورته وخت کې په کیف کې هم یو شمیر لویدیزوال مشران راټول شي وو په همدې مناسبت، یعنی د جګړې د دریم کال په مناسبت، او په دې غونډه کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وغږېد او ویل چې 2015 کال باید د یو اختنی او د یو با اعتبار سولې د پایل کالوي. د دا په وینا یو سولې د عقلانیت د یو اتحاد او د غراز د لاري لاسترازي او زیاته کړه چې ولادیمیر پوتین به دغه سولې چاته توفه ورنکړي.
2025 اول جګړه د اوکراین په وړاندې پیل شوې ده او په همدې خاطر اوکراین باید له اروپا سره په ګډه په مذاکراتو کې حضور ولري. د روسي ستراتیژیک هدف اروپا ده، د اروپایي ژوند طریقه ده، نو د اروپا د امنیت او راتلونکي په اړه پریکړه د اروپا پرته نشي کېدای. اوکراین، اروپا او متحده ایالاتونه باید په ګډه د روسیې په وړاندې په مذاکراتو کې حضور ولري، څو د سولې اړتیا د اړیکو د کولو او د اړیکو د بیا پایلولو لژمنو سره لمنځه لاړ نه شي.
د کیف په غونډه کې ګډونوالو یو ځل بیا له اوکراین سره پر خپل ملاتړ باندې ټینګار وکړ او یو شمیر هیوادونو د تازه مرستو اعلان هم وکړ. ترڅنګ یې د برټانیې حکومت پر روسیې باندې د تازه تحریمونو د لګولو خبر هم ورکړ. خو په ورته وخت کې ولادیمیر پوتین د خپل چینی سیال شی جین پینګ سره د جګړې د دریم کال په مناسبت نن ټلیفوني خبرې کړې دي او د چین د دولتي رسنیو د معلوماتو پر اساس د اړیکا کې د چین ولسمشر یو ځل بیا د بیجنګ او د مسکو ترمنز د نامحدوده پر نامحدوده مشارکت باندې ټینګار کړی دی.
نن د شنبه په اوکراین کې د روسیې د يرغل دریمه کلیزه ده او د جنگ د ختمولو لپاره هڅو زور اخیسته. د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ د محافظه کارو د سیاسي عمل په غونډه کې د موخه ته پر رسیدو یو ځل بیا ټینګار وکړ.
دا جګړه باید ختم شي چې ګوره یې نظره بوګنوون کې ده. زه د ولسمشر زلنسکي سره کار کوم او د ولسمشر پوتین سره هم په کار اخته یم.
ولسمشر ترامپ یو بل معاملې ته هم اشاره وکړه چې لمخې امریکا ته د اوکراین په منرالونو د پانګونې زمینه برابرېږي، څو کیف د روان جنگ لپاره چې څه پوځي مرستې امریکا کړې دي بیرته ادا کړی شي.
زه له هغوی څخه غواړم د ټولو پیسو چې موږ ورکړي دي یو څه په بدل کې راکړي. نو موږ قیمتي منرالونه، تیل او هر هغه څه چې ترلاسه کوی شو ترې غواړو.
د امریکا د استازو مجلس جمهوری غوښتون کې غړي مایک لالر د ای بی سی شبکې سره په مرکه کې ویلي چې د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی له د ټرمپ د ادارې سره په خاص ډول د اقتصادي همکارۍ په برخه کې کار وکړي.
متحده ایالاتو د اوکراین د ملاتړ لپاره سلګونه میلیارد ډالر پنګونه کړې او کله چې دا جګړه بل اخر پای ته ورسیږي نو اوکراین به د بیا رغونې لپاره د پنګوړ پنګونې ته اړتیا ولري.
د اوکراین ولسمشر د یکشنبه په ورځ په کیف کې وی غونډې ته د وینا پر مهال د یو شریک په صفت د امریکا سره د خبرو اترو دوام ورکولو ته چمتواله څرګند کړ او وی ویل چې د سولې لپاره به د جمهور رئیس د مقام تیر شي.
سستانیو
که د سولې لپاره تاسو واخین غواړی چې زه خپل مقام پرېږدم نو زه ورته چمتو یم. که دغه ډول شرایط وي نو زه کولای شم چې دا د ناټو سره تبادله کړم.
دیموکرات سناتور جاک ریډ د ای بی سی شبکې ته ویلي چې د سولې په مذاکراتو کې امریکا باید د روسیې او اوکراین سره د نږدې نه کار وکړي. خدای د ځینو ننګونو وړاندوینه هم کوي.
And my sense is that the recriminations by the
زما احساس دا دی چې لدې هوکړې وروسته کې وشي د اوکراینیانو په وړاندې د روسانو تورونه به وحشتناک وي او هغوی به عمدتاً ټول ښکار او له منځه یوسي. هغوی فکر کوي چې مخالف یو.
لبل خوا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د یکشنبه په ورځ د وطن د مدافعانو د ورځې په مناسبت په یو لړ مراسمو کې برخه اخیستې ده. د ځینو هغو سرتیرو ته مډالونه ورکړي چې په اوکراین کې جنگ کړی او ژمنه وکړه چې د نویو او عصري وسلو او تجهیزاتو په برابرولو سره به د خپلو پوځیانو ملاتړ وکړي. د ویرونیکا بلدرس اګلاسیس د رپورټ پښتو ژباړه احمد شکیب د امریکا غږ واشنگتن.
بل پلو په جرمنی کې د پارلماني ټاکنو پایلې څه وایي او ورسره هم مهاله په دغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو غبرګون څه دی په دې اړه به په جرمنی کې د خپلې همکارې هیلې اسد سره خبرو ته کینو. هیلې جانې ستړي مشې، په خیر راغلې. اول د ټاکنو پایلې که موږ ته یو څه معلومات ور باندې راکوي او پایلې د کډوالو په موضوع څومره اثر به ولري؟
تیر ورځ په جرمنی کې عمومي ټاکنې ترسره شوې. په دغه ټاکنو کې شاوخوا 9.5 میلیونه جرمنیانو برخه واخیستله. د دې ټاکنو وروستۍ پایلې به د مارچ میاشت په 14مه نیټه اعلان شي، خو لومړنۍ پایلې ښیي چې په دغه ټاکنو کې مسیحي دیموکرات او سوسیال دیموکرات ګوندونو کوم اتحاد کړی چې بیوبر هغوی تر ټولو ډېرې شاوخوا 10 سلنه رایې ګټلې دي. په دویم قطار کې بیا خیار خه ګوند اف ډی هغه ته ټول ډیری یعنی شاوخوا 6 سلنه رایې ګټلې دي. او په دریم قدم کې بیا واکمن ګوند اس پی ډی هغه شاوخوا 14 سلنه رایې ګټلې دي. سی ډی یو چې ټاکل شوی دا او احتمال دی بعد راتلونکي حکومت جوړ کی اوس سر لنه نه دوی هغه څنګه چې کوتار وا یا اړینی باید په پارلمان کې دوی 314 څوکۍ ګټلې وي هغه نه دي ګټلې او هغه نه دي پوره شوې. نو دوی اوس مجبور دي چې احتمالي حکومت چې جوړي باید ائتلافي حکومت جوړ کړي او له نویو ګوندونو سره په ګډه یو نوی حکومت رامنځته کړي. خو د دې ګوند کوم مشر چې دی یا راتلونکي احتمالي صدر اعظم فریدریچ چې دی هغه بار بار په د ټاکنو پر مهال ټینګار کړی و چې دوی نه غواړي خيار کې ګوند سره یو ځای ائتلافي حکومت جوړ کړي یا دوی سره ګډ کار وکړي.
بله،
نه نه نه، دوی غواړي مذاکرات وکړي او امکان د دې شته چې دوی له اس پی ډي د واکمن ګوند چې اوس کوم حال دی هغه سره ممکن ائتلافي حکومت
وکړي. ښه، د کډوالو موضوع ته چې راشو، بالکل مهرباني.
د دې ګوند هغه مخینه ته پکاتو او دا چې په دې ګوند کې انګلا مرکل تو ځلې واکمنی کړې ده هغه تر ډېره د کډوالو تړاو نه رب دریز درلود او تر ټولو ډېر کډوال د موږ په وخت کې المان ته راغلي دي او دلته د هغوی لپاره ګڼ خدمات وړاندې شوي دي. خو دغه وروستۍ څو پیښو ته پکاتو، د المان اقتصادي وضعیت ته پکاتو او بهرنۍ پالیسۍ ته پکاتو، دوی نسبت تیر ته سخت دریز لري د کډوالو په تړاو او دوی بار بار ټینګار کړی دی چې دوی به د اخراج پروسه جاری ساتي. همدارنګه المان ته نوي راتلونکو کډوالو مخه ونیسي او د دوبلین څو کومه پروسه چې دا غو لا سختي نو ممکن تاثیر ولري خدا چې راتون کې ائتلافي حکومت جوړیږي او بیا د وتر ول دریس خلی دا اپراتون معلومه شي خو د دوی حکومت دریس هغه ته پکاتو ممکن د کډوالو په تړاو دوی نوي پریکړوسی او ممکن سختي پریکړوسی
ډیره زیاته مننه کوله تاسو نه کور ودان بریالي اوسه تاکل شوی د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په غونډه کې چې نن د سویس په جنیو کې پیل شوی په افغانستان کې د بشري حقوقو په وضعیت بحث وشي. په جنیو کې د ملګرو ملتونو لپاره د افغانستان استازي نصیر احمد اندیشه ویلي چې د دې شورا په چوکاټ کې به د مسؤلیت پذیرۍ د خپلواک میکانیزم د جوړېدو لپاره هم هڅه وشي. بلخوا په افغانستان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سترې محکمې روانه اونۍ په څلور ولایتونو کې د تعزیري سزاګانو د حکم د پلي کولو خبر هم ورکړی.
د سویس په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا اته په 20مه غونډه د شنبه په ورځ فبروري 23مه پیل شوه او د اپریل میاشتې تر 4مه به دوام وکړي. د شورا په خپل وی پانه لیکلي چې ټاکل شوی ده د فبروري 28مه نیټه پر افغانستان بحث وکړي. په جنیو کې د ملګرو ملتونو لپاره د افغانستان استازي نصیر احمد اندیشه وی هغوی پر افغانستان په بحث سربیره په جانبي غونډو کې د حساب ورکولو د یو میکانیزم په اړه هم بحث کوي.
همدې جلسه موضوع افغانستان هم یک از موضوعات مهم است. آقای ریچارد بنت گزارشگر ویژه و تاریخ 28 همین ما یعنی 4 روز بعد گزارش خود که شورا در اجلاس قبلی برش وظیفه داده بود از وضعیت بشر افغانستان خصوصا بعد از ای که طالب ها امو قانون امر معروف وضع کردن.
د بشری حقوقو شورا په داسې حال کې پر افغانستان بحث کوي چې د بشری حقوقو د څار سازمان په خپل وروستي راپور کې چې د جنوري په 14 مخبور شو په افغانستان کې د بشری وضعیت په اړه ویلي چې پر خځو، انجونو، خبریالانو او نورو قومي او مذهبي ډلو باندې د طالبانو د فشارونو د زیاتېدو له امله په تیر 2023 کال کې په افغانستان کې د بشری حقوقو وضعیت لا خراب شوی دی.
اوسري کال کې چې د ځوانو انجونو نسلونه په خپل کورو کې باندې پاتې دي او د رواني وضعیت هر ورځ خرابېږي. سره د دې چې غني غونډي او کلنی راپورونه وړاندې کیږي صحیح لاره چې بل اخره په یو ډیره قاطع اقدام تر سره شي، ځکه افغانستان کې د ښځو د حقوقو وضعیت یوازې د خبرو او د کیسې موضوع نه ده، دا د انساني کرامت او درزښتونو یو ډیره اساسي مسله ده چې عاجلی مداخله ته اړتیا لري.
بلخوا په افغانستان کې د بدني سزاګانو په دوام د طالبانو تر کنټرول لاندې سترې محکمې پر روانه اونۍ کې په څلورو ولایتونو کې د تعزیري سزاګانو د حکم د پلي کېدو خبر ورکړی او ویلي دي چې په تیرو دریو ورځو کې د څلورو ښځو په ګډون 22 کسان په عام محضر کې په درو وهلي دي. د چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې د طالبانو محاکم عادلانه چلند نه کوي او د هغوی ډیری پریکړې عقدایي دي.
د طالبانو ترمنځ هم دا مشوره د طالبان په پیژندګلوي په واسطه باندې ډیر زیات باور لري، نو په قضا کې هم دا غسی برخورد وي. عام خلک لوی شکایت دا دي چې طالبان څنګه کله د کم جرم ارتکاب وکي بیا دوی د شریعي حدود او د شریعت د تطبیق ادعا کوي، خو خپل طالبانو باندې چې د جرم مرتکب سي هغه په باندې نه تطبیق کوي.
طالبانو په دې ورستیونه کې د تعزیري سزاګانو د تطبیق لړۍ چټکه کړې ده. د دې دمخه د طالبانو د حکومت سری محکمې د فبروري د رواني میاشتې په لومړۍ دوونه کې د خزو په ګډون لختر لګ درې دیش کسان عام محضر کې په درو وهل دي. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو او بشري حقوقو د بنسټونو د پرله پسې غوښتنو سره سره په محضر کې د اعدام د سزا په ګډون د تعزیري سزاګانو پلي کېدو ته دوام ورکړی او ویلي دي چې د اسلامي شریعت پلي کېدو ته ژمن دي. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ.
د افغانستان نه بهر غونډې په هیواد کې د نن څومره اغیز لرلی شي. د خبرونه قدرمن میلمه په افغانستان کې د مدني ټولنو د همغږي په خوانی مرکز مشر خان زمان امرخیل صاحب مکتا ارزوی. امرخیل صاحب په خیر راغلی ستړي مشه او ډیره زیاته مننه کوم صاحب د مهرباني نمو. څو ورځې وړاندې په ویانا کې د ځینو طالب ضد مشرانو او سیاستوالو غونډه وشوه. نن دا دی په مادرید کې د هرات امنیتي غونډې په نوم د افغانستان د حالاتو په اړوند بله غونډه جوړه شوې. وضعیت ته په کتو دغسې غونډې ستاسو په نظر څه اغیز یا اثر لرلی شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تاسو ته مېرمن لامې او همدغسې زموږ ستاسې د تلویزیون قدرمنو لیدونکو ته سلامونه او درناوی وړاندې کوم. وروسته له سلامه یو ښې موضوع ته اشاره وکړه. زما په اند باندې چې چیرې هم د افغانستان په اړه باندې غونډې کېږي په شکل لاشکالو یا د افغانستان په خلکو یا د افغانستان په اوسني واکمنو باندې په یو ډول نه یو ډول اغیز کوي، او دا اغیز یا مثبت یا منفی خو په یو ډول اغیز کوي. خو دا چې اغیز څومره دی، دا نو په خپل د هغه ګډونوالو یا هغه څوک چې د غونډې دایره یې د هغوی په هغه اجتماعي او سیاسي موقف او په سیاسي په اصطلاح چې پخوانی کوم تاریخچه ده دوی ده، هغه هم په دغسې حالاتو شرایطو باندې طبیعي ده چې اغیز کوي. که چیرې هغوی پخوانی یو ښه تاریخچه ولري، یو ښه سیاسي مخینه یا اجتماعي ټولنیز ښه مخینه ولري، دغه افغانان چې په بهر کې غونډې کوي نو طبیعي ده چې هغه واقعا چې د دغه افغانانو غږ پورته کوي، او کله چې دا غږ پورته کوي طبیعي ده چې په والله ټولنه باندې او همدغسې په افغانستان خلکو باندې هم.
اما خیسب د طالبان مخالفین په تیر درې کلونو کې په دې کې ناکامه شوي چې واحد دریز او اجنډا ولري. په خوانی خارجه وزیر رنگین دادفر سپنتا هم نن وړاندیز کړی چې د افغانستان د خلکو یو ملي مجموعه د جوړ کړای شي چې د هیواد په استقلال او ازادۍ او ځمکنۍ بشپړتیا باور ولري. تاسو دا کار څومره ممکن ګڼئ؟
واقعا چې تاسو مخکې د سوال یو برخه دا و چې له ډیر وخت راهیسې د طالبانو مخالفین په بهر کې دوی خپلې غونډې ترسره کوي، او موږ تاسو ګورو چې د طالبانو مخالفین چې دي موږ تاسو په دوه برخو باندې ویشي. یو هغه خلک دي چې د افغانستان کې د افغانانو په وینو باندې لاسونه سره نه دي او هغوی په خپله د بشر حقوقو ناقضین نه دي، او بله ډله هغه ده چې هغه په افغانستان کې هم خلکو ته ضرر نه دی رسیدلی او د بشر حقوقو ناقضین دي. ول دا چې په افغانستان کې داخل کې او که اوس دی باندې دي، هغوی د افغانانو لپاره مبارزه کوي او د په افغانستان کې د بشري وضعیت بهتر کېدو لپاره دوی خپلې هڅې کوي. نو که دغسې تاسو هغه اصل سوال ته راشئ بیرته چې که یو ملي مجموع د افغانستان په بهر کې جوړ شي دا به ښه وي، خو بیا هم اغیز به په دې پوری تړلی اوسي چې هغه څوک چې دغه ملي مجموعه جوړي یا د دې ګډونوال جوړي چې دي هغه څومره د افغانستان په درد باندې او هغوی په داسې جرمونو باندې مرتکب شوي نه اوسي په هغې کې چې هغه په خپله د دې مخه نیسي چې دغسې.
امر خیل صاحب، دوی نور پوښتنې را سره پاتې دي، په لنډه توګه که ځواب راکئ. په ژنیو کې نن د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا ته 15مه غونډه پرانستل شوه چې د افغانستان حالات هم پکې ارزول کېږي. تاسو په نړیوال سټیج باندې د افغانستان د وضعیت په باب دغو بحثونو ته څومره خوشبینه یاست؟
یعنی په نړیواله کچه باندې خو واقعا کاهد سره هیڅ غږ نه وسی، او بیا که یو قوي غږ وسی او د دې نه بیا وروسته که پیاوړی غږ وسی نو طبیعي ده چې دا یعنی په دې معنا باندې چې په نړیوالو ته موږ یادوي چې افغانستان هیر نه کی. اوسنۍ حالات چې ګورو موږ تاسې چې په دنیا کې هجمنی چې دا هغه په خپله د امریکا د متحده ایالاتو ده، او د امریکا د متحده ایالاتو د ترمنځ حالات او شرایط بل ډول دي. نو په همدې اساس په دغسې وخت کې دغسې غږ پورته کول هدا اقل په نړیوال سټیج کې زموږ استاد د اوسنۍ بشري ناورین چې په افغانستان کې دی هغې ته نړیوال
توجه. ښه، نړیوال دا نیوکه کوي چې د طالبانو د واکمنۍ لاندې افغانستان کې د ښځو د حقونو په شمول بشري حقونه ډېر ځپل شوي. په دې وروستیو کې د طالب مشرانو ترمنځ د اختلافاتو ګنګوسې هم ډېرې شوي. اوسمهال تاسو حالات څنګه ارزوئ؟ آیا فکر کوئ د افغانستان بشري حالاتو کې بعد داخلي او بهرني فشارونو په نتیجه کې څه مثبت بدلون هم راشي؟
په نږدې خو زه فکر کوم چې نړیوالو خصوصا امریکا متحده ایالاتو چې د نړۍ سره په نورو مسایلو باندې بوخته ده، نو دغه مسله به لږ ځنډنې شي. خلکو داسې هیله درلوده چې د ټرمپ راتلو سره به یو قوي تغییر راشي، خو فکر نه کوم که په لنډ وخت کې دغسې یو مثبت
بله ډیر زیاته مننه کوم د زړه له کومې په افغانستان کې د مدني ټولنو د همغږۍ په خوانی مرکز مشر خان زمان امرخیل صاحب کور ودان سرلوړی اوسئ. د شاعر حمزه بابا په یاد غونډه کې د هغه ملګرو د کورنۍ غړو وتلو لیکوالانو او شاعرانو خبرې کړي. دا چې دوی څه ویلي په دې اړه په زړه پورې رپورټ لرو، خو لومړی لنډه دمه اخلو. نړیوال مسایل د سوریې نوی چارواکي به سبا ته د فبروري په 15مه د ملي دیالوګ یا خبرو کانفرنس پیل کړي. د چمتووالي کمیټې دوه غړو پرون ویل چې غواړي له دې لارې د بشار الاسد د حکومت ړنګېدو وروسته د ملت لپاره د یوې نوې راتلونکي په اړه بحث وشي. بهرني هیوادونه به هم دا غونډه په دقت سره څاري چې وایي د سوریې سیاسي راتلونکي باید مختلف ملیتي او مختلف مذهبي پرګنو په ګډون ټول شمول ووسي. دا په داسې حال کې ده چې دا هیوادونه په سوریې باندې د لګول شوي بندیزونو پر لری کولو باندې غور کوي. بل په واتیکان د دوشنبه په ورځ ویل چې پاپ فرانسیس د یوې آرام شپې تیرولو وروسته لا هم د سږو د پیچلې ناروغۍ له امله په روغتون کې بسترې دی. د یکشنبه په ورځ ناوختي د روم د جیملي روغتون ډاکټرانو راپور ورکړ چې د وینې معاینه دا وښوده چې د هغه پښتورګي فعالیت نه کوي، خو وایي چې دا ستونزه تر ډیره تر کنټرول لاندې ده. دوی ویل چې د پاپ فرانسیس وضعیت جدي ښکاري، خو د شنبې رئیس ساتنګي نه درلوده. دوشنبه په روغتون کې د اته اتیا کلن پاپ فرانسیس لسمه ورځ وه. د انډونیزیا په محافظه کار ایالت اچیف کې د یو اسلامي شریعي محکمې د پریکړې پر اساس د دوشنبه په ورځ دوه تنو ته د همجنس بازانو د جنسي اړیکو په تور په عام محضر کې مجازات ورکړ شول. دا جوړه چې د څلورویشتو او اتلسو کلونو په عمر کې دي د نومبر په اومه نیټه وروسته له هغې ونیول شول چې په بنده آچ نومي ښار کې د ګاونډو د څار نه وروسته د همجنس بازانو شک ورباندې په اثبات ورسید او بیا ونیول شول. د قضیې د څېړنې مسؤول قاضي ویل چې دا په قانوني او قانع کوونکي توګه په اثبات رسیدلې چې د پوهنتون دا دوه محصلین همجنس بازان دي. دوی ته د اتیا او پنځه اتیا ځلې په درو د وهلو سزا ورکړ شوه. بل پلو د خیبر پښتونخوا په لنډي کوتل کې د پښتو غزل بابا امیر حمزه خان شینواري یو دیرشم تلین نمانځل شوی دی. راځئ په دې اړه رپورټ وکړو.
ما ټیټ ورته لې مکړه زما سر نه ټیټېده، شاید چې پولفت کې هم افغان پاتې کېدم. نن د پښتو غزل د بابا لقب ګټون کې شاعر امیر حمزه خان شینواري یو دیرشم تلین دی، او دلته له ایالت د بیلابیلو برخو څخه شاعران او لیکوالان راغلي او د بابا په یاد کې درناوی وړاندې کوي.
د خیبر پختورخوا ادبی جرګه او د حمزه بابا د کورنۍ لوري په لنډی کوتل کې د بابا مزار ته څیرمه غونډه شوې. د نومیالي شاعر حمزه خان شینواري پاړه د هغه وراره او ملګری وای. بابا په افغانستان او پښتو مین شاعر وو.
نور هغه غمونه عزیز غملې شم چې سوي، بس خو یو غمونه د افغان مراکو دا بابا شعر دی. نو خبردار، بابا یو مکمل انسان وو، یو انساني کامل چې څه موږ ویلې شو په هر لحاظ کامل وو. ادا بابا خپل یو شعر دی، هغه وجی زه حمزه د بو تراب د در تراب يم، هم په دهر ادم د ولیده نو هر اده د ولی و او هر اده خاص و. روټه خوراک طریقه نه فیصل دی بدلیر پوی هغه د کور دی، نو کور کې دننه ژوند دی معلومه دی، بهر خو هر یو شی خاص و.
په پښتنو داسې مینو ښه چې د پښتو مینه همدې نه مونږ زده کړې، په افغانستان خاص کر ډېر مینو ډېر زیات افغانستان حکومت په افغانستان او دوستان داسې و ښه چې له حضرت او ترکی را ته وېز د زراعت چې جوړه کو جنګړ دا څنګه لګل چې ما ډیره خوخه حفیظ الامین دور پورې لاړ، حبیبی سی بیا یارو، خادم سی بیا یارو، دا افغانستان لیکوال بشه ټول به مسرح پاو بیا کی. نو بابا خو افغانستان
حمزه بابا په پښتو، اردو او فارسی ژبو کې اته 50 چاپی کتابونه لري. څو بلګې یې د زړه آواز، یون، بهیر، سپرلی په آینه کې، د خیبر وږمې، ژوند او یون، د کابل سفرنامه او داسې نور لیکلي دي.
کار یو دومره خور دی دومره زیات دی چې د هغې احاطه نه کیږي. حمزه ډیر لوی شاعر، حمزه بابا ډیر لوی نثر نگار، خو ورسره په شاعرۍ کې هم غزل، نظم، ربایی، کتاب بلا اړخونه دي. تر دې چې ډرامه یې منظومه لیکلې ده، د ډمانو خار په نوم باندې ډرامه هغه لیکلې وه، په نظم کې لیکلې وه. تر دې چې سفرنامه یې منظومه لیکلې ده، د کابل سفرنامه یې لیکلې ده، په نظم کې لیکلې ده.
شاعران وایي د بابا لیک د انسانیت او امن پیغام ورکوي.
وی تاله پوه راغله د ځواني سره، ماله هله راغله چې ځواني لاړه. دا حمزه بابا یو بیت و یو کلام. حمزه بابا داسې یو شاعر و چې هغه به په صدو کې د هغه یادونه کېږي، هیریږي نه. د رحمان بابا او د خوشحال بابا او د حمید بابا د دې نوم چې اخیستل کېږي، د حمزه بابا نوم به ورسره سم اخیستل کېږي.
نننی انسانانو ته مینا، اخوت، ورورولي، انسانیت او امن پیغام یې پرېښی دی او په همدغه باندې مونږ روان یو. خو د هغوی درجې ته مونږ ته رسېدو کې لا ډېر وخت شته دی.
امیر حمزه خان شینواری چې د پښتو غزل بابا هم یادیږي، په کال 1900 کې د پېښور سره د پیوست قبایلي سیمې خیبر ایجنسۍ د لنډي کوتل په خوږه خیل نومي کلي کې د ملک میرباز خان کره زیږیدلی او په 13 فبروري 1904 کې وفات شوی و. مسکا ساپۍ، امریکا غږ، لنډي کوتل.
د پښتو د غزل بابا یاد ته په پوره درناوي دغه خبرونه هم پای ته رسیږي. وروستۍ شیبې دي ستاسو د ملتیانه د مننې تر څنګ یادونه کوم چې تر دې وروسته د امریکا غږ آشنا تلویزیون دری خپرونه ده چې د لینا روزبی په کوربتوب به یې تاسو وګورئ او واورئ.